நிமா நடை. د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې داسې دود دی چې کله خپل لور واده کړي بیا یې نو لور پردی شي، او د خسر په کاله چې په هغې هر ډول ستونزې راځي ورته وایي زغم ولره، هماغه اوس ستا کور دی. دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده؟ او د همداسې یو څو میرمنو خبرې به هم واورو چې کلونه کلونه یې د خسر په کاله سختۍ ګاللي.
کار به میگرفت د جانم، هر وخت تهدید به مرګ میکرد، باز میترسیدم به خانه.
او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واورئ. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په ډیرو افغان کورنیو کې داسې دود دی چې وایي نجلۍ چې د پلار له کوره په سپینو کالیو کې ووته بیرته به په سپین کفن کې راځي. یعنی که د خسر په کاله میرمنې له هر ډول نادودو او تاوتریخوالي سره مخ کېږي باید وی زغمي، او که کومه میرمن د ظلم او زور زیاتي په وړاندې خپل غږ پورته کوي یا یې خپلې پلارګنۍ ته شکایت کوي، دا نو بیا د خلکو له نظره کم اصله او ناسیاله ښځه ده. سمه ده چې صبر په ژوند کې یو مهم اصل دی، او د الله تعالی په پاک کتاب کې راغلی چې خدای صبر کوونکو سره مل دی. خو په ځینو کورنیو کې له میرمنو سره ډېر زور زیاتی کېږي، نو په داسې حالات کې هم د صبر توصیه کېږي او که نه؟ راځئ لومړی به په دې اړه ډرامې ته غوږ شو چې همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده.
ګوره مورې بیا راغی، ما وژغوره. زه درته وایم چې دا ځل مې په وهلو وهلو وژني. زه نه پوهېږم ما له دوی سره څه بد کړي. وا سړیه، ته واشه، دا څه غل مغالې اچولی؟ وا سړیه، ته ورشه، دا څه غل مغالې جوړ کړی؟ د خلکو د خندا یې کړو. خدای وهلم چې د ګل غوندې لور مې په ماشومتوب کې ورکړه، د مال لاسه وشول، لور مې د مال لاسه په اور کې سوځي.
اوف ښځې، د ما خوی بیخي حوصله راتنګه کړه. د دې سړي د لاسه موږ ته هېڅ زده ته پاتې نه شو. ټول خلک یې راباندې خبر کړه، ته صبر چې زه وروزم خوښ به
شي.
د میرمنې پلار ولاړ چې خپل زوم سره خبرې وکړي چې بیرته کور ته لاړ شي او غالمغال ونه کړي. خو اوس به واورو چې میرمن د خسر په کاله له کومو ستونزو سره مخ شوې ده، او آیا هغه حق په جانب ده او کنه.
مورې، هر ورځ وهل، څومره گزاره وکم؟ څلور کاله کېږي زه همدغه ظلمونه تېرووم.
لورې، حوصله وکړه، تر سترګو دې جار شم. د پلار حمله دې مه ټیټوه. خیر ده، بدې ورځې مه کوه، شرم دی، آخر خپل خپلوان به څه وایي.
مورې، نوره څومره اصله وکم؟ هر ورځ مې وایي سمه ډوډۍ نه راکوي، خسر مې بېله وایي، خواږه مې بېله وایي.
ګوره لورې، هغه دې نه دي اورېدلي چې خلک وایي جلۍ چې د پلار له کوره ووته بېرته به په سپین کفن کې راځي. هماغه اوس د ستا کور دی، صبر ولره. خلک به څه وایي چې د پلانې لور سیاله نه وه چې میړه یې ووهله او راغله د پلار په کور کې ناسته.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، د احکامو په اړه څومره پوهېږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟ هغه کس چې د ښځې د ځورولو او آزار سبب وګرځي د قانون مطابق په قصیر حبس چې له درې میاشتو څخه کم نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون لومړی فقره. ځینې میرمنې د دې لپاره د میړه د ظلم په وړاندې خپل غږ نه پورته کوي چې سبا به یې خلک ورونو او پلار ته پیغور ورکوي چې د پلانې لور ناسیاله ده، خو سر کره ګزاره نشي کولای. د بامیان اوسیدونکي لیلا چې د میړه د زور زیاتي له امله یې د بشري حقونو ساحوي دفتر ته مراجعه کړې وایي اووه کاله کېږي چې خاوند یې ظلمونه پرې کوي. لومړی یې د خپلې کورنۍ په خاطر غږ نه پورته کاوه، خو نوره مجبوره شوه او دې دفتر ته ورغله. زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي، دا وګورئ لاسونه مې ټول زخمي دي، سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. ما هیڅ وخت د خپلې کورنۍ په خاطر غږ نه اوچتاوه، خو ظلم یې بیخي ډیر شو. اوس راغلی یم، غواړم شکایت ترې وکړم. یو ځل یې لاس هم را باندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي. نیلوفر یو بل همداسې ځورېدلې میرمن ده چې ښځو وزارت ته یې د میړه د ظلمونو له امله مراجعه کړې. میړه یې دومره وهلی و چې نیم مخې تک شین اوښتی و. له وهلو وروسته یې له کوره ایستلې او وړوکی ماشوم یې هم ترې بیولی دی. نوموړې نوره کیسه کوي.
پنځه کاله کېږي چې د ترور له زوی سره مې واده کړی ده. له واده وروسته یې ظلمونه را باندې کول. راته ویل به یې تا سره مې ځکه واده وکړل چې نسل ګیري درته کوم او غواړم ماشومان مې لوړ قدونه ولري. شپږ میاشتې له خسرګنۍ سره په بغلان کې یو ځای اوسېدلم. تل به یې د مرګ ګواښونه راته کول. کله چې په میلمستیا د پلار کور ته راغلم، نوره مې د خاوند کور ته لاړه نه شوم. وروسته مې بیا میړه راپسې راغی او زما کورنۍ ته زارۍ وکړې چې نورو سره جنگ نه کوم، خو بیا یې هم تل وهلم. په وروستي ځلې ډېرې وهلم. زوی مې ځان سره بغلان ته یووړ او زه یې یوازې
پرېښودم.
میرمن نیلوفر وایي پنځه کاله کېږي چې د میړه ظلمونه زغمي، خو کورنۍ تل ورته دا نصیحت کوي چې خیر دی، ژوند وکړه، هر میړه دا ډول وي.
کورنۍ
مې راته وایي خیر ده، صبر ولره، هر میړه خپله ښځه وهي. پنځه کاله کېږي چې کورنۍ مې مجبوره کړې یم چې له میړه سره مې په سختۍ ژوند تیر کړم. حیران یې څه وکړم. میړه مې راته زنګونه وهي، وایي کور ته بام در اچوم، وایي سر دې پرې کوم، چې په موبایل یې غږ اورم ترې وېرېږم.
د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر کارکونکي عفیفه معروف وایي دوی ته ډېرې داسې قضیې راځي چې د میړه په کاله پر میرمنې ظلم کېږي، خو کورنۍ ورته وایي چې خیر دی، صبر دی وکړي.
ډېر موضوعات چې دلته راځي د وایلو ټکول له امله چې هغه نښې نښانې هم د دې په وجود کې په ښکاره توګه لیدل کېږي. بعد وختانه چې که مور پلار ته لاړ شي، ټول ورته یو فرمایش لري چې هغه ورته وایي چې صبر وکړه، د میړه کور هم داسې وینو. خو په بعضې جزي مواردو کې موږ هم د دې طرفدار یو، د خپل فرهنګ له امله چې باید یو څه گذشت وکړي. خو بیا هم که دا وهل ټکول په داسې شکل وي چې یو ښځه ترې متضرر کېږي یا معیوب کېږي، نو دا خامخا قانوني مراجعو ته باید راجع شي.
د کابل پوهنتون د حقوق پوهنځي استاد شهلا فرید په وینا دا ډول ذهنیت هغه وخت له منځه تللی شي چې ښځه او نارینه دا فکر وکړي دوی واده د دې لپاره کوي چې یوه سوکاله کورنۍ رامنځته کړي او وکولی شي سالم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي.
فرهنګ حاکم در خانواده افغانستان باید تغییر کنه.
زما په فکر په کورنیو حاکم فرهنګ باید تغییر ومومي او دا فرهنګ هغه وخت له منځه تللی شي چې هر افغان ښځه او نارینه دا فکر وکړي چې موږ واده د دې لپاره کوو چې کورنۍ جوړه کړو او سالم ماشومان وروزو. خو بدبختانه تر اوسه زموږ په کورنیو کې دا ډول فکر نشته. میړه فکر کوي چې دا زما ښځه ده، د دې واک زما دی او میرمن مجبوره ده هر هغه څه چې میړه یې ورته ووایي باید ترسره یې کړي. او په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو لپاره داسې کوم څه نه دي راغلي. دا د خلکو فرهنګي او سنتي باورونه دي چې بدبختانه په اوسنیو شرایطو کې هم دا ډول فرهنګونه افغاني ښځې ځوروي.
د پورته یادو شوو ستونزو تر څنګ چې میرمنې ورسره مخامخ دي، یو لړ نورې جدي ستونزې هم په ځینو کورنیو کې موجودې دي. خو کورنۍ په دې خاطر چې نوم یې بد نه شي دا ډول خبرې پټې ساتي. د کابل اوسیدونکی زدران د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې لیورې تجاوز پرې کړی و، خو د دې لپاره چې خلک خبر نه شي کورنۍ دا میرمنه مجبوره کړې وه چې چپ پاتې شي.
زه په خپله یو څه کار مې و، داسې د محکمې ته داسې ورغلی و، ما نور یوه ښځه وه، ړی چې و یو چېرته چې لکه چې کوم کار کوي یا به چیرې تللی و، ډېره په خوله باندې هم نه راتلل، خو آخر دا خبره یې وکړه چې میړه مې نشته، خپل لیوار مې دی، څو وره په موږ باندې جنسي تیری را باندې شوی دی. نو دغه چې قصه ورته کوله چې ما اول دا خپله خبره د خپلې خواښې سره مې شریکه کړه چې داسې زه په دې حال باندې زما یو غم وخوري. هغه وویل چې نه، چې په هر رقم کېږي، ته دومره صبر دې کړی دی که دلته مړام شي او زموږ پوزې مه را پرېکوه، زموږ رنګ مه بدو.
خدا چې په اسلام کې د دې موضوع په اړه څه حکم دی؟ که په یوې کورنۍ کې پر یوې مېرمنې تر دې حده ظلم کېږي، نو هغه باید چپه خوله پاتې شي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا، صبر په اسلام کې یو ارزښت دی، خو که په دوامداره توګه په کورنیو کې پر مېرمنو ظلم کېږي، نو باید د ظلم مخنیوی وشي او مېرمن له خپل حق نه دفاع وکړي.
صبر هم په اسلام کې ارزښت ده او اسلام ورباندې ټینګار کوي، اما دا چې په دوامداره ډول په کورنیو کې مېرمنو باندې ظلم روان وي، د ده په هکله باندې د صبر د موضوع فکر کوم، بیا د صبر د تعریف کې نه ځایېږي، ځکه چې چېرته خبره د ظلم رامنځته شوه، دا معنا چې د ظلم مخه باید ونیول شي. او په کورنیو کې په مېرمنو باندې ظلم کېږي او بیا هم ورته ټینګار کېږي چې دا هم د صبر تر عنوان لاندې وزغمل شي، زه فکر کوم دلته بیا تعریف اند جدا ده. د ظلم مخنیوی باید وشي له هر ممکنه لار نه، په دې ځای کې اند کېدلی شي چې مېرمن د ظلم په وړاندې خپل حق نه دفاع وکړي، چې په اسلام کې هغه ازو مشروع لیاری هماغه دي چې دا نه کولی شي حتی قضایي نظام ته دغه مراجعه او خپل حق نه وختونه وکړي.
بلاخره په کورنیو کې په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې دا ډول کړنو د حل لارې څه دي؟ څه باید وشي چې کورنۍ د ټولو لپاره د آرامتیا او سوکالۍ ځای ووسی؟ استاد شهلا په دې اړه وایي. په افغاني کورنیو کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې یو ځای او ګډ ژوند کوي، په دې معنا چې درې نسله په یوه کور کې ژوند کوي. د دوی ټولو لیدلوری او د ژوند طریقې فرق کوي، نو په دا ډول کورنیو کې یو ډول فکري ټکر رامنځته کېږي. د دې ډول مسایلو د حل لپاره یوه وخت ته اړتیا شته. زما په نظر فرهنګي کارونه باید ترسره شي. د رسنیو له لارې باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې خلک ډېرو رسنیو ته لاسرسی لري او د خپرونو له لارې کېدای شي د خلکو په ذهنونو کې تغییرات منځ ته راغلي.
که بیشتر میتونه کار فرهنګی نه از داخل خانواده شروع کنه.